라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د ازاري رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. علی او افضل سره نږدې خپلوان بلل شوي او درې کاله وړاندې د مخدره موادو په جرم بندیان شوي وو. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر اعدامونه کوي او له همدې امله د بشري حقونو د ډلو لخوا پرې نیوکې کیږي. د طالبانو حکومت تېر کال ویلي وو چې په ایران کې 10,000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د طالبانو ستر محکمې ویلي چې په اوروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. په بیان کې هم دا راز راغلي چې دغو کسانو ته د اوروزګان په لوبغالي کې تعزیري سزا ورکړل شوه. اکثر دا تورن په څو میاشتو باندې محکوم او لشته لږه په 9 درو وهل شوی دی. د طالبانو ستره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سزا او د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې لري او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانیږي او سزاوي ورکول کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 شونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه شونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. دغه شونځیو د جوړولو لګښت څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. دا شونځي داسې وخت جوړیږي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له څه باندې 0 ورځو راهیسې شونځیو ته له تګه محروم کړی شوي او همداراز له 1.5 کال راهیسې پوهنتونونو ته له تلو منادی. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. د بیان پر اساس دا سایت د بیړۍ چلونې او د نړیوالو اوبو د لاخوندیتوب په خاطر ویشتل شوی دی. تر دې یو پرس مخکې د یمن حوثیانو ادعا کړې وه چې په امریکا، بریتانیا او اسرائیل پورې تړلې څلور کښتۍ په سره سمندرګي، عرب بحیرې، مدیترانې سمندرګي او هند سمندرګي کې ویشتې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. دې بریا هالند اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام مظلوب یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسوله. د سرلوبو یا د 1400 ټیمونو دور په وروستي لوبه کې تیره شپه ترکیه او اتریش سره مخامخ شول. په دې لوبه کې ترکیه وتوانېده 2-1 اتریش ته ماته ورکړي. تمدا د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ جام د اتو غوره پړاو یا مظلوبي د جمعې په ورځ پیل شي. په دې پړاو کې به جرمني له هسپانیا، پرتګال له فرانسې، انګلستان له سویس او هالند له ترکیې سره مخامخ شي. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې ملګری ملتونه وایي د افغان جنو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه بلکې د دغه هیواد مسؤلیت دی. او چا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې حیاتي پروګرامونه ځنډولي. په کندهار کې د حواله تودیدو سره د ماشومانو د نسناستي پیښې ډېرې شوې.
ټول هم دغه نسناستي دي د خلو د معنی لاس مجبور علاج نه لري.
نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې و.
روسیا وایي پر طالبانو بندیزونه پای ته رسوي. په کونړ کې روختونونو ته انتظار خونی جوړی شي.
یو مشه په جریان کې بعد څلور اشاریه شپږ میلیون افغانۍ په ارزښت باندې تکمیل شي او سرته به ورسیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګر ملتو د سرمنشي مرستیالي روزماري دی کارلو د خبره په دوحه کې ل افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګر ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو ل افغان مدني فعالانو سره خبري وکړه. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورز غږیدله. طالبانو د 2018 کال لاګست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته خوندې و تړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ و تړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحه د درېمې ناستې په ټولو استي او اشوي بحثونو کې د خزو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا دیشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتو بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شمې پرز د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالي روزمیری دی کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغه له خپل هیواد موږ او د دوه دریومې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقالیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او غنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوه دریومې ناستې او په ټول کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالي په اړه خوشحالي وښوده. هغه بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو ویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بیلابیلو موضوعګانو بحثونه کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. او چا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت لامل د زندیدو لګ واخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یوازې 690 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوې بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي وو چې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا 1/4 وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالي ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري. د کابل اوسیدونکو نجيبه چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه او اوس بیکاره ده، وایي حاضره ده یو خزینه نانوایی پرانیزي څو ژوند ته دوام ورکړي.
هغوی د خاص لما سره دومره مرسته وکړي چې یو تنور واخلم چې د خلکو ډوډۍ پخې کړم، خپل ماشومانو ته روزي وګټم، زه نور څه نه غواړم.
د پروان ولایت اوسیدونکي شمسیه هم وایي چې میړه یې ناروغ دی او څوک نه لري چې کار وکړي.
زموږ کور په کرایي دی، موږ حیران یو چې څه وکړو او څنګه د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړو. زه دومره حیرانه یم چې نه پوهیږم څه
وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د چنګاښ میاشتې په 2مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې په هرو 4 افغانانو کې یو یې په دې نه پوهیږي چې خپل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د اوچا په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې د افغانستان وضعیت په اړه وړاندې کړی، ویلي چې په دغه هیواد کې د بودیجې د کمښت له امله ډېر پروګرامونه په ځانګړې توګه د روغتیا او ماین پاکۍ په برخه کې پروګرامونه درول شوي او د مرستو د نشتوالي له امله نورې ډېرې حیاتي پروژې هم د درېدو له ګواښ سره مخ دي.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خپرې کړي. یو شمېر سیلځپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي خو دوی لا هم استوګني او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 3 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور له لګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوی، 4500 کورونه زیانمن شوی چې له ډلې څخه 4200 کورونه ویجاړ شوی، 143200 هکتار کرنیزه ځمکه ویجاړه شوی او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا دوه میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټي دي او په کې د نن شوی یو کوټه مدلوده چې درځ یې کړی اوس وایم داسې نشي چې زلزله وشي او را چپه شي. په خیمه کې ژوند کوو، زو هر تر لاس یا 15 چوپې یخ یو با اخلو، راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
د غور ولایت یو بل اوسیدونکي حمید هم ازادي راډیو ته وویل
مثلا خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همگی به صلاح دار و ناداری که داشته باشی او تومه یا
که کور او استوگ نوانه لاری او ستاسو هر چه سیلا بودیوی نو کم سونزی ببی چه تاسو یوانه لاری. موگ لا پلاستیکی کوزی او گلاس تا ارتیا لرو چه او بوز کو، موگ وری او یو من اوڑو تا ارتیا لرو، یو مسقال چای تا ارتیا لرو، او استولو لپار جامو تا ارتیا لرو، پا اصطلاح هیچ نلرو.
خورده و مسقال چای ضرورت داریم، کالای دو پوشیدن نداریم، در سلا دیگه هیچ چیز نداریم.
لدغو سیلاب زپلو سره د مرستو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سایق او د طالبانو د حکومت ویاند زبیولہ مجاهد وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. سیلاب زپلی وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب زپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازی وایي مسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزیا چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دورې ریاست هم کاوه، دا موضوع د دوشنبه په ورځ د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. خو یو شمیر پخواني ډیپلوماتان او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغو چې یوه واحده نړیوال اجماع نوي رامنځته شوي باور نه کیږي چې روسیه دې په طالبانو بندیزونه لري کړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاست کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لاره کې دی. واسیلی نبنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسنی چارواکي دي زیاته
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لورې د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لرې یو، تاسو ته په قطعي توګه څه نه شم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدي.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد له لورې هم په رسمیت نه دي پېژندل شوي. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي او سره د دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لري کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوس جانباز وایي دا سینه بریخي چې روسیه د سیزر پر طالبانو بندیزونه لري کړی، خو په خبره یې روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او غبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس پکار سي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است.
روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیره له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامل ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لري نه کړي تر هغې چې د لویو نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوي.
په قزاقستان کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته نسی کولای طالبان په رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیه غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی های روسیه از نوعی افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم. از
روسیه د تروریسم له اړخه له افغانستان اندېښنه لري او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپله د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریسم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبري آژانس شاوخوا یو میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و له طالبانو سره د اړیکو تمینېدو ته اړتیا ده او روسیه له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې چاس خبري آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی یې د نوملاړ ته په 2003 کال کې شامل کړي و.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په نسناستې اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیرې و میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دې حال ته رسیدلی.
دا خدا سید نو هغه مش په حساب کمزوري دي شینه لرو بل د بل پساره او کې ژوند کو دی یو په پر کوځه کې پاکي وبد چل نه شو نسته بل د سخرکا او شینه نسته مسکني ژوند دي بل چې دې نو چې د بزياده مور کولیا د کور دی کور د غادر اور وره کې به څه نه يم دي دا یو ورځ مې دا په الفاظ دي تر اور لاغه موصل کار نه کوي چې تر امر له هغه خپل کې دل خو ګرته بنجس ولا کوس نو کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوي د ناروغ ماشومانو میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
بلینو داخله غیر په ژوند دي د دوا واسنه لرو بس نه جوړ سره بیا غلو شي په خانيت ټولم دغه نسناس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لرو بیا په خانيا ما سوا
نه جوړ یو غره پلا بیا ملونه کده کيان یو پره بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی ویجه بیت ماکسونو شان راسته غو دا سمده د کمزوري دا سوي د برو پرسیدل پروم د تفسیر واستل بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نسناست په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اړول سی ویچی د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دایسي. دغه په وینا نظافت د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سرپه شکل سر کتلې دي. د سالاتو نسناستم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپاره دوسر په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغانی د شهر مرکزی روغتون ته لول سوالوی او لی روزایونو څخه د درملین لپاره راوړل کیږي.
ل خبرونو ور اخوا په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار خونی او په 45 کې بیا د واکسین د کارکونکو لپاره د ناستي او کارکولو خونی جوړیږي. د دې ځایونو لګښت بیل ګیټس بنسټ ورکوي. بیل ګیټس د مایکروسافت مؤسس او مشهور امریکایي میلیاردر دی چې هر کال په نړۍ کې میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړې چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې چمتو کړي چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړولې پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي چې د هغې افتتاح یا مراسم نن ترسره شول او د یو میاشتې په جریان کې به د 3.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیل شي او سرته به ورسیږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښ دي او وایي په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونی جوړ شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات وو ځکه مریضان به چراغله دلته به یعنی د کیناستو ځای نه وو لمر باندې به ناست وو مریضان به همداسې ناست وو نو ډیر بد حالات وو. اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډیر اسانتیاوې به رامنځته کړي.
په کونړ کې څه کم څلوېښتو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالي همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورام لپاره خونې جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو ترڅو بجو لا ازادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي وایي مسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. واسیلی نبنزیا چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره ای ریاست هم کاوه دا موضوع د دوشنبه په ورځ د خبريالانو د وی پښتنې په ځواب کې وکړه. خو یو شمیر پخوانی ډیپلوماټانو او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغه چې یو واحد نړیوال اجماع نه وي رامنځته شوی باور نه کیږي چې روسیه دې په طالبانو بندیزونه لري کړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان ستفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکي خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بيځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې.
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف می
د میلا شپږم نیټه راهیسه په رفح باندې د اسرائیلو له بریډونو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکور شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرایل په بریدونو کې شاوخوا 8 درجه کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرایل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامه شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 3 تر 3 پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1600 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرایل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل.
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دی راکول شوی. د مرستې دپاره مانا داسې یو کود مود نه دی راکول شوی، نه یو تخمونه راکول شوی دی. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خدای یې موږ خپله کښو کرونده کوو، هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کړي، بارانونه ژلۍ پر وسي، یا د اوبو د کمی ستونزه سي،